אמריקה רג, רדיו אשנה.
אשנה רדיו.
אשנה רדיו.
רדיו אשנה.
סדוי
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غ واشنگټن ده نن د یک شنبه ورځ ده او د 1315 هجری شمسی کال د وری 15 ده او د 2014 میلادي کال د اپریل 3 ده دا وخت په واشنگټن کې د مخصوصن نهنی به بجې دي او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي د مهمو خبرونو غټ ټیګي
د هغه ماجر شمیر چې د اتریش نه جرمنی ته ځي کم سوې دي د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباخ په سیمه کې جګړه شوې ده او نن به د کرکټ د شلاوریز نړیوال جام فاینل د ویست انډیز او انګلستان ترمنځ وسی
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي په دې خپرونه کې به واورئ چې په کونړ کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج په ضد کمپاین پرون شروع شو جمهور رئیس باروک اوباما وایي چې د ورانکارو په لاس کې د اټومي موادو د لویدو مخه باید سمدستي ونیول شي د کډوالو او راستنیدونکو مهاجرو د چارو وزارت وایي چې هر هفته تقریبا 40 تن افغانان د نامساعدو شرایطو له امله له اروپا نه افغانستان ته راستنیږي او په لبنان کې د فلسطینیانو د نهر البارد کم چې ډېر زره خلک پکې په وخت کې وسیدل او د لبنان د پاوز او فلسطیني مبارزینو ترمنځ په خونړیو جګړو کې په 1415 هجری شمسی کال کې وران شوی د آبادولو پروژې د پښتو د کمبود په وجه سوکه شوې لومړی د روخان نورزینا تاسې د دې سات خبرونه واورئ
السلام علیکم د سوریه چارواکي وایي چې د تدمر تاریخي شارت نږدې یو ډلیزه قبر موندلې دی چارواکي وایي چې په دغه ډلیزه قبر کې چې د لرغونی شار په شمال ختیځ کې پیدا شوی دی لښت لږه څلوېش مړی سته د سوریه چارواکو زیاته کړې ده چې د وژل سوو کسانو یا خسرونه غوڅ شوي دي او یا هم ویشتل شوي دي او په مړو کې ښځې او درې ماشومان هم شامل دي په لندن کې د سوریه د بشري حقونو ډلې هم په تدمر کې د ډلیزه قبر د موجودیت خبر تایید کړی دی څو ورځې مخکې د سوریې پوځ چې د روسیې د هوایي ځواکونو ملاتړ ورسره و د تدمر تاریخي شار د داعش نه ونیوی د هغه مهاجرو شمیر چې د اتریش نه جرمني ته ځي کم سوی دی نور تفصیل به د عاشق الله رحیمزوی په ریپورټ کې واورو
د جرمني د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي دی چې د مارچ په میاشت کې د هغو مهاجرو شمیر چې د اتریش نه جرمني ته تللی و ځلې کم شوی دی هغه ویلی دی چې د مارچ په میاشت کې د اتریش نه جرمني ته تر 500 کم مهاجر ورغلی دي د جرمني دغه چارواکي زیاتوي چې جرمني ته د دې لپاره کم مهاجر ورغلی دي چې د بالکان د سیمه هیوادونو د خپلو سرحدونو کنټرول ډیر کړی دی د جنوري په میاشت کې 4,500 او د فبروري په میاشت کې بیا 8,500 مهاجر د اتریش نه جرمني ته وروختي و زیاتره مهاجر چې غواړي جنونه جرمني ته ورسوي د اتریش تلاري ورزي د جرمني په صدر اعظم انګلا مرکل د ډیر وخت راهیسې فشار اچول شوی چې جرمني ته د مهاجرو بهیر وروکي دغه هیواد ته تیر ایسوي کال 1.1 میلیون مهاجر ورغلی و په دغه هیواد کې تشویش دادی چې دغه مهاجرو مصارف به څنګه پوره کیږي او مهاجر به څنګه د جرمني د ټولنې سره ځانونه عیاروي عاشق الله رحیمزوی امریکا ژغ واشنگټن
بل پلو ته اتریش ویلی دی چې د ایتالیا سره خپل سرحدونو ته به نور اسکر واستوي د اتریش دفاع وزارت ویلی دی چې د کار د لپاره کوي چې اتریش د مهاجرونو د ورتګ مخه ونیسي په یونان کې بیا د مقدونی سرحد نږدې په سلګونو مهاجرینو مظاهره کړې ده او یونان او مقدونی ترمنځ د سرحدونو د خلاصولو غوښتنه کړې ده د جمهور غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د ناټو د سازمان په غوړو تور لګولې دی چې دغه سازمان په فعالیتونو کې خپله ونډه نه ده ادا کړې ډونالد ټرمپ دا خبره د ویسکانسن په ایالت کې کړې ده هغه ویلي دی چې په ناټو کې شامل زیاتره هیوادونه خپله ونډه نه ادا کوي هغه د ناټو سازمان زور او لکار لویدلې سازمان وباله پرون اوباما د جمهور ریاست لپاره د ټرمپ په وړتیا شک وشود اوباما چې اشاره ډونالد ټرمپ ته وویل چې هغه په بهرنۍ پالیسی نه پوهیږي د سه شنبه په ورځ به د ویسکانسن په ایالت کې مقدماتي انتخابات وسی سرویګان شي چې ټرمپ تر کروز شاته دی ویسکانسن د څلوېش اساس لري کچېری کروز ویسکانسن وګټي نو ټرمپ ته به دا مشکل سي چې د کاندیدان چې د کاندیدو لپاره 1,210 استازي خپل کړي. د جمهور غوښتونکو د کاندیدو لپاره یو کس په کار ده چې په مقدماتي انتخاباتو کې 1,210 استازي ولري. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په امریکا کې واشنگټن ته نږدې یو نوی جومات چې د ترکیه په پیسو جوړ شوی دی پرانیستی. د مسجد د پرانیستلو په مهال هغه وویل چې هیله لري چې دغه مسجد به د نزغم او د اسلام نه د ویرې چې هغه یې د امریکا د جمهوري ریاست په ځینو کاندیدانو کې ویني د ختمولو سره مرسته وکړي. اردوان د کوم مشخصه کاندید نوم وانخیست، خو د جمهور غوښتونکي د ګوند مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ څو اونۍ مخکې ویلي وو چې امریکا ته دې د مسلمانانو په راتګ موقت بندیز ولګول سي، او دغه سیال ټیټ کروز بیا ویلي دي چې په امریکا کې دې په هغو ځایونو کې پولیس ګزمې ډېرې کړي چې مسلمانان پکښې اوسېږي. اردوان وویل چې دا بیخي د منلو وړ خبره نه ده چې په غربي هیوادونو کې دې د تروریستي بریدونو ملامتي په ټولو مسلمانانو باندې واچول سي. د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرهباغ په سیمه کې جګړه سوې ده. د اذربایجان چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې په جګړې کې 12 کسان وژل شوي دي. د ارمنستان چارواکو بیا ویلي دي چې د دوی 18 عسکر وژل شوي دي. دواړه هیوادونو په یو بل باندې د اوربند ماتولو او د جګړې د پیلېدو ملامتي اچوي. دواړو خواوو د ملکیانو د مرجوبلي رپورټونه هم ورکړي دي. په جګړې کې د اذربایجان یو هلیکوپتر هم راغورځول شوی ده. روسیا او جرمنی د دواړو خواو نه غوښتي دي چې جګړه بند کړي او اوربند مراد کړي. نګورنو قرهباغ د اذربایجان سیمه ده چې خو د 1993 کال راهیسې د ارمني ځواکونو په لاس کې ده. د اسپانیې د غوره لیګ په سیالیو کې د ریل مادرید ټیم خپل سیال ټیم بارسلونا ته ماته ورکړه. لوبه 2-1 د ریل مادرید په ګټه تمامه شوه. که څه هم ریل مادرید لوبه وګټله، خو د ټیمونو په جدول کې دغه ټیم اوس هم دریم دی او بارسلونا بیا پرده بندۍ کې اول دی. او نن به د کرکټ د شلاوریز نړیوال جام فاینل د ویست انډیز او انګلستان ترمنځ وسي. دغه لوبه به د افغانستان په وخت د مازیګر په 6:00 پیل سي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسې د امریکا غږ واشنگټن نه زمنګ دوهمه نیم ساعته سهرانه پښتو خبرونه اورئ. د کونړ په ولایت کې د ماشومانو د فلج یا پولیو په ضد کمپاین پرون شروع شو چې د راتلونکو درې ورځو پورې به دوام کوي. په اسدآباد کې زمونږ خبریال ذبیح الله غازی په کونړ کې د کتلوي ناروغیو او د معافیت د برخې د مسؤول ډاکټر محمد اسحاق سره مرکه کړې ده، او د هغه نه دا پوښتنه کړې ده چې دا کمپاین ولې یوازې په کونړ کې پیل شوی دی.
دا چې په 2018 کال کې په ټول افغانستان کې په کونړ کې لومړۍ پیښه ده، او د هرې پیښې وروسته یو کرن ته ضرورت وي. د همدغه پولیو واقعې د ترسیدګۍ په اساس باندې دلته دا دوره د واکسین شروع شوې ده. مونږ د پولیو واکسین په ټول ولایت کې کیږي، خو د دغه پولیو واکسینو سره بیا ځینې هم د پیچکاری د پولیو پیچکاری دي چې هغه په ټول ولایت کې په 15 ولسوالیو کې دي چې د مروري وټپور پیچ چپې دري، او دا چې د شګل کې د پولیو واقع ده، نو هلته هم دغه په دې راوند کې دغه په نظر کې نیول شوی چې دلته هم دغه د پیچکاری واکسین تطبیق کړو.
د پیچکاری واکسین ولې کوي تاسو؟
د دې لپاره چې موږ اوس په دې حالت کې چې پولیو د افغانستان نه ورکه شي، نو موږ پوهیږو چې دلته کوم ځای کې چې پیښه پیدا شي هلته د نور ویروس امکانات ډیر وي، نو کوم خوراکي واکسین چې دی هغه محیط او ماشوم دواړه معافیت کوي. خو زرقی یا دستن پیچکاری واکسین چې دا ماشوم 100% معافیت ورکړي د پولیو په مقابل کې. کوم ماشوم چې دا واکسین واخلي تر مرګ آخري وخت پورې په پولیو ناخته کی.
او ډاکټر صاحب، هغه ساحه کې چې د 2018 کال د پولیو لومړنۍ پیښه ثبت شوې وه، هغه تاسو رسیدګي اوس شي کوله؟
مونږ په همدی خاطر باندې د شګل په ولسوالۍ کې د دې دورې د کمپین افتتاح هم هلته د قومي مشرانو علماو او د مخورو په ګډه یو غونډه کې دا پروسه افتتاح کړه. بیا هم دغه قومي خلکو نه موږ وغوښتل چې موږ سره همکاري وکړي چون دغه ساحې ته ورسیږو، ځکه دلته پیښې او ویروس شتون لري. متاسفانه بیا هم موږ په دې راوند کې ونه توانېدو چې هلته ورسیږو، بلکې قومي مشرانو موږ سره ځینې تعهدات وکړل.
او د کونړ په کچه څومره ماشومان اوس د واکسینو نه پاتې کیږي، او دغه پیښه څومره د اندېښنې وړ ده؟
دغه فیخه خو په دې خاطر باندې نخنی وړله چې په دغه ساحه کې مونږ یو بل هم یو کیس ریپورت کړی دی چې تر اوسه یې نتیجه لا نه ده راغلی، خو هغه کلینیکي مونږ چې کلینیکي شکل ورته ګورو نو تو پولیو ته ورته ده، نو مونږ ډیر خطر احساسو. شاید د دغه ساده پیخې سره په څنګ کې نور هم ماشومان په دې مرض باندې اخته شي، نو دا ډیر ضرور ده چې دغه منطقه کې باید واکسین ورسی وشي او هر ماشوم واکسین شي. متاسفانه ځینې خود سره وسلوال چې هغه د خپل امیر او د خپل مشرانو امارت ته اعتنا هم نه کوي او په خپل سر واکسین بندي.
او څومره ماشومان کونړ کې پاتې کیږي او د طالبان د خلک چې مخالفت کوي دلیل څه وی ولی؟
مونږ خو په تر دې دمه چې په دې دوره کې خو نه بلکې د دې نه مخکې دوره کې 8,905 ماشومان زموږ نه ټول کونړ کې پاتې وو. پون چون په دغه سلطان کې چې دا کیس واقع دی دلته 1501 د 15 کلنې عمر کم ماشومان موږ نه واکسین نه پاتې وو. دلته د دوی مختلف نظریات دي او د مختلفو نظریاتو خلق دي. عموما که مونږ ویو د طالبانو د امارت نه واکسین بند دي او هغه موږ سره همکاري کوي، خو متاسفانه دا هغه ډلې دي چې خپل مسولینو تم د امر اطاعت نه مني او خسرانه واکسین بندي.
او کمپین به څوره دوام کوي او څومره ماشومان به واکسین کیږي په دې کمپین؟
په هغه ولسوالیو کې چې زموږ یوازې د پولیو خوراکي واکسین ورکول کیږي 2 قطرې، هغه کې به 4 ورځې دوام کوي، او هغه ولسوالۍ کې چې زموږ پیچکاری ورسره دي هغه به 6 ورځې دوام کوي. او ته مونږه په ټول کونل کې به 1,05,000 او 814 ماشومان د 15 کلنۍ نه کم عمر د پولیو یا خوراکي پولیو یا د 2 قطرو په واسطه واکسین شي، او 35,833 ماشومان به تبه دغه زرقی یا د پیچکاری واکسین ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باروک اوباما په واشنگتن کې د اتمی مسؤلیت په نړیواله غونډه کې خپل وینا کې په نړیواله ټولنه باندې غږ کړي چې نړیوالو ډلو په لاسونو کې د اتمی وسلو د لویدو د مخنیوي په خاطر باید سمدستي اقدامات وکړي. پام وکړئ د تفصیل د ریپورت تفصیل ته.
ولسمشر اوباما وویل په سرمشریزه کې د څه باندې 500 هیوادونو لخوا د اټومي امنیت د پراختیا لپاره مهمې ژمنې وشوې. خو په دا سال کې چې د داعش په شان تروریستي ډلې هڅه کوي اټومي مواد ترلاسه کړي، د دوی مخته ډیر کار پروت دی.
هیڅ کومه ترهګره ډله په دې نه ده کامیابه شوې چې کومه اټومي وسیله ترلاسه کړي. دلته زموږ کار به د دې خبرې له یقیني کولو سره مرسته وکړي چې د دوی لاسته د اټومي موادو د ورتګ د مخنیوي لپاره ټول هغه څه چې امکان لري کوو.
په بلجیم کې ورستی بریدونه د خطر یوه یادونه وه. تحقیق کوونکي وایي بریدګرو یې د اټومي انرژي فابریکې او کارکونکي سروې کړي. بل یادونه د تیرې پنجشنبه په ورځ په ترکیه کې د موټر بم چاودنه وه.
په داسې حال کې چې داعش په سوریه او عراق کې تر فشار لاندې دی، د دې پیشبیني کولی شو چې په نورو ځایونو کې به حملې وکړي، لکه څنګه چې مو په ترکیه او بروکسل کې ولیدل. دا په دې معنی ده چې په کومه اندازه په عراق او سوریه کې د داعش د ځپلو لپاره چټک ګامونه واخیستل شول، باید د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د بریدونو د مخنیوي لپاره هم واخیستل شي.
خو بیا هم سپینه ماڼۍ وایي سرمشریزه د اټومي موادو د خوندیتوب لپاره په واقعي اقداماتو باندې پای ته ورسېده. وویشت هیوادونو او انټرپول پریکړه وکړه د هغو تهدیدونو د مخنیوي لپاره به اقدام وکړي چې اټومي او رادیولوژیکي موادو ته د لاسرسي درلودونکو کسانو لخوا رامنځته کیږي. د شمالي کوریا د اوږد واټن توغندیو ازموینې د خبرو تمرکز عمده ټکی و. اوباما او د جاپان او جنوبي کوریا مشرانو د ملګرو ملتونو د نویو بندیزونو د کلک رعایت غوښتنه وکړه. د چین ولسمشر شی جین پینګ موافقه وکړه چې د شمالي کوریا د اټومي تهدید په وړاندې د همکارۍ له غښتلتیا سره به مرسته وکړي. یو عمده لوبغاړی چې په دې سرمشیزه کې ګډون نه وکړی روسیا وه. ښاغلی اوباما له ایران سره شوې اټومي معاملات د سرمشیزې د بریالیتوب د یوې بېلګې په توګه یاد کړه.
کوم څه چې له دې وروسته پیښیږي هغه د دغه خوځښ ساتل دي، او نړیوالو سازمانونو په خاصه توګه د اتمي انرژي نړیوالې ادارې ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو ته د دوامدار پرمختګ د ساتلو لپاره د چارو سپارل دي.
په داسې حال کې چې د ولسمشر اوباما دوره په راتلونکي جنوري کې پای ته رسیږي، سرمشریزه د انټرپول او د ملګرو ملتونو د اټومي نظارت د ګروپ په څیر له نړیوالو سازمانونو څخه د ملاتړ په اعلامیو پای ته ورسېده. سو دغه سازمانونه په اټومي امنیت کار کولو ته دوام ورکړي.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه
په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې او 8:30 دقیقې دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو افغانانو د چارو وزارت وایي چې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتلو د قوانینو د سختېدو له امله هر هفته تقریبا شل تنه افغانان په خپل خواخه بیرته افغانستان ته راستنیږي چې اکثره د جرمني، اتریش، سویډن او بلجیم نه راځي. په مکړل کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر ریپورت.
په اروپایي هیوادونو کې د پناغښتنې د شرایطو په سختېدو او په دغو هیوادونو کې کډوالو ته د نه پاملرنې له امله اوس له اروپا څخه زیات شمیر افغانان په دو طالبانه توګه بیرته افغانستان ته راستنیږي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي هر اونۍ له اروپایي هیوادونو څخه شل تنه افغان کډوال په خپل خوخه بیرته افغانستان ته راستنیږي. د دغه وزارت د مطبوعاتو صلاحکار حفیظ احمد میاخیل امریکا غا تول د مهال په جرمني، اتریش، سویډن، بلجیم او یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو کې په زیات میر افغان کډوال د افغانستان سفارتونو او کنسولګریو ته مراجعه کړي او وطن ته د ستنیدو اسنادي غوښتي.
کارش میرا نشته، خو هغه معلومات چې موږ تر لاسه کړی له جرمني، سویډن، اتریش، همدارنګ بلجیم او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو څخه یو شمېر افغانان غواړي خپل خواخه وو په دولت طالبانه ډول راشي. د افغانستان د سفارت څخه چې په جرمني کې دغه څخه چې موږ هم معلومات تر لاسه کړی یو نیم زر کسانو په شاوخوا کې هلته هغوی آماده دي چې خپل خوښه هېواد ته راستانه
شي. ښاغلی میاخیل زیاته کړه چې په اروپایي هېوادونو کې د پناه غوښتنې د قوانینو سختېدل، کډوالو ته د ژوند د لومړنیو اسانتیاو نه برابرېدل او په کمپونو کې له انساني حقونو څخه د هغوی محرومېدل د دې لامل شوی چې اکثر افغانان بیرته خپل هېواد ته راستانه شي. هغه وویل په 2015 کال کې 250,000 افغانان اروپایي هېوادونو ته تللي چې زیات شمېر یې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده. د ښاغلي میاخیل پر وینا افغان حکومت له هغو راستنېدونکو سره د سرپناه په برابرولو کې هم مرسته کوي چې په خپله خوښه افغانستان ته راستنېږي. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي د 2016 کال په لومړیو دوو میاشتو کې 500 افغانان له اروپایي هېوادونو څخه په خپله خوښه افغانستان ته راستنه شوي دي. د دې سازمان د کابل د دفتر د بیا راستنېدنې پروګرام مسؤول مسعود احمدي امریکا غږ ته وویل له دې شمېرې شاوخوا 400 افغان کډوال یوازې له جرمني څخه راستنه شوي دي. هغه له راستنېدونکو سره د یو لړ مرستو یادونه وکړه او وی ویل
مخکې دې نه چې د افغانستان ته حرکت وکړي نو د مرستې هلته په مو ملکونو کې ورسره کې او د بعضې سره یې پس د تګ نه دلته په افغانستان کې د موجې دفتر د خانه دلته د مرکزي دفتر د خانه مرستې ورسره کېږي چې دا مرستې هم نقدي مرستې دي او غیر نقدي مرستې. نقدي مرستې خو هغه مرستې دي چې دی نغدې پیسې اخلي او غیر نقدي مرستې معمولا د دې سره یا په زده کړه کې او یا په مسلکي روزنو کې او یا هم نورو لکه وړوکی تجارت او یا هم د وظیفې په اخیستلو کې مرسته ورسره کېږي.
ښاغلی احمدی وویل د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM له ټولو هغو پروسو ملاتړ کوي چې له مخې افغان کډوال له اروپایي او یا نورو هیوادونو څخه په خپل خوښه افغانستان ته راستنېږي. د ښاغلی احمدی پر وینا دا سازمان له راستنېدونکو کډوالو سره د مختلفو هیوادونو له لارې له 500 نیولې تر 3000 امریکایي ډالرو پورې نقدي او غیر نقدي مرستې کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د لبنان په شمال کې د فلسطینیانو د یو تباشوي کم نهر البارد د بیا آبادولو پروژه د پیسو د کمبود لامل له ځنډ او مشکلات سره مخامخ شوې ده. د نهر البارد وران شوی کم چې د لبنان په شمال کې په یوې ساحلي سیمه کې موقعیت لري او یو وخت پکې 10,000 فلسطینیانو ژوند کاو، اوس یې زیاتره اوسېدونکي نور ځایونو ته تللي دي. سم نمای وران شوي کورونه بیرته رغول شوي دي، مګر نورې برخې کنډوالې دي. دا کمپ په 2000 میلادي یا 1300 شپږاتیا هجری شمسی کال کې د لبنان د پوز او د اسلام پالو فلسطینی مبارزینو ترمنځ د څو هفتو خونړیو جګړو په نتیجه کې وران شو او د ودانولو او رغولو لپاره 350 میلیون ډالر بودیجه په پام کې نیول شوی و. په بیروت کې د امریکا غا خبريال جان اوونز چې د نهر البارد کم ته تللی و په خپل را لیږلي رپورټ کې وایي چې د کم د بې آبادولو پیسې ختمې شوې دي او د همدې جنجال له امله به شاید ټولو اوسېدونکو لپاره ګرانه وي چې په نږدې راتلونکي کې بیرته ورستانه شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون د کم د رغولو کارونه په خپله وکتل او د نړیوالې ټولنې نه یې وغوښتل چې 200 میلیونه ډالره ورته برابر کړي. نهر البارد چې هر وخت په سړکونو او مارکیټونو له خلکو نه ډکو او په خونړو جګړو کې په بشپړ توګه وران شوی، ړنګ شوي کورونه او مارکیټونه په حقیقت کې د فلسطیني مهاجرو ناکامې هیلې او ارمانونه تمثیلوي. کله چې د لبنان پوځ له ډیرو سختو جګړو وروسته کمپ ونیو، 10,000 اوسېدونکي په زور وشړل او په نورو ځایونو کې تیت او پره کړل. په وژل شوو کسانو کې د کمپ په سلګونو ملکي اوسېدونکي هم شامل وو. د نهر البارد په کمپ کې اوس هم د لبنان د پوځ او اسلامي جنګیالو ترمنځ د خونړیو جګړو نښې او آثار په هر ودانۍ کې په سترګو لیدل کېږي. د فلسطینیانو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو اداره چې دغه کمپ د ودانولو کارونه مخ په وړاندې بیایي، وایي کوښښ به وکړي چې د نهر البارد کمپ چې یو وخت د فلسطیني مهاجرینو لپاره د کاروبار یو مهم مرکز و بیرته خپل اصلي حالت ته راوګرځي. که څه هم چې ځینې مارکیټونه رغول شوي دي او څو کورنۍ هم خپلو کورونو ته ستنې شوي دي، مخکینی حالت ته راګرځول به دومره اسان نه وي. د کم یو فلسطینی اوسېدونکي زمیر الخطیب امریکا غږ ته پاره بيجه به ویل مونږ په دې خوشحاله یو او شکر کوو چې خپل کورونو ته راستانه شو. پلار او مور مې په لاندینی پوړ کې اوسېږي، ګډ کینو او یو ځای مو وخت تیریږي. بان کی مون تیر هفته لبنان ته د سفر په دوران کې د نهر البارد کم ته ورغه او تاکید وکړ چې پروژه باید هر مرو بشپړ شي. خو د پروژې مسول جان وایټ وای چې د پیسو د کمبود په وجه سختمانی کارونه سوکه شوې دي او شاید چې په خپل وخت بشپړ نشي. په ټول سیمه کې د جنگ اور بل شوی دی او د مرسته کوونکو ملکونو بودیجه د فشار لاندې ده. که نورې پیسې څوک را نه کړي نو 2200 کورنۍ به ونشي کولی چې خپلو کورونو ته راستانه شي او همدغه شان به بې کوره پاتې. ډېره ضروري ده چې پیسې ولټول شي ترڅو دغه پروژه بشپړه شي. کوم خلک چې دا وخت په موقتي کورونو کې ځای په ځای شوي دي د ژوند د خرابو شرایطو نه ناراضه دي او شکایت کوي. 10,000 کورنۍ اوس هم بې کوره دي چې په ډېرو خرابو شرایطو کې ژوند کوي. یو فلسطیني مهاجر عاطف ابو احمد امریکا غږ ته وویل: ژوند دلته ډېر سخت دی. ماشومان مې امتحانونه لري خو د درسونو د زده کولو شرایط ورته نه دي مساعد. د خلکو بیروبار دی او هرې خواته د شور او زوږ اوازونه اورېدل کېږي. بله خبره دا ده چې ژوند بنیادي ضرورتونه نه دي موجود. اوس په داسې حال کې چې د کم د رغولو د پروژې مسؤلین د چاندې انتظار کوي، فلسطیني مهاجرین هم د تباه شوو کورونو سیل کوي، په ډېره بې صبرۍ د رغولو تمه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم د خبرونو لنډیز. د سوریې چارواکي وایي چې د تدمور تاریخي ښار ته نږدې یو ډله ییزه قبر موندلی دی. چارواکي ویلي دي چې په دغه ډله ییزه قبر کې چې د لرغوني ښار په شمال ختیځ کې موندل شوی دی لږ تر لږه 40 مړي شته. د سوریې چارواکو زیاته کړې ده چې د وژل شوو کسانو یا خو سرونه غوڅ شوي دي او یا هم ویشتل شوي دي او په مړو کې ښځې او درې ماشومان هم شامل دي. د هغو مهاجرو شمیر چې د اتریش نه جرمني ته ځي کم شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي دي چې د مارچ په میاشت کې د هغو مهاجرو شمیر چې د اتریش نه جرمني ته تللي دي اووه ځلې کم شوی دی. اتریش ویلي دي چې د ایټالیا سره خپلو سرحدونو ته به عسکر واستوي. د اتریش د دفاع وزارت ویلي دي چې دا کار د دې لپاره کوي چې اتریش ته د مهاجرینو د ورتګ مخه ونیسي. په یونان کې د مقدونیې سرحد ته نږدې په سلګونو مهاجرینو مظاهره کړې ده او یونان او مقدونیې ترمنځ یې د سرحدونو د خلاصولو غوښتنه کړې ده. د جمهور غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د ناټو د سازمان په غړو تور لګولی دی چې دغه سازمان په فعالیتونو کې خپله ونډه نه ده ادا کړې. ډونالډ ټرمپ دا خبره د ویسکانسن په ایالت کې کړې ده. هغه ویلي دي چې په ناټو کې شامل زیاتره هیوادونه خپله ونډه نه ادا کوي. هغه د ناټو سازمان زوړ او له کاره لوېدلی سازمان بللی دی. پرون اوباما د جمهور ریاست لپاره د ټرمپ په وړتیا شک وښودی. اوباما چې اشاره ډونالډ ټرمپ ته وویله چې هغه په بهرنۍ پالیسی نه پوهیږي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان په امریکا کې واشنگټن ته نږدې یو نوی مسجد چې د ترکیې په پیسو جوړ شوی دی پرانیستی دی. د مسجد د پرانیستلو په مهال هغه وویله چې هیله لري چې دغه مسجد به د نزغم او د اسلام نه د ویرې چې هغه یې د امریکا د جمهور ریاست په ځینو کاندیدانو کې ویني د ختمولو سره مرسته وکړي. اردوان د کوم مشخصه کاندید نو وانخیست خو د هغه اشاره د جمهور غوښتونکي د ګوند مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ ته وه. د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د نګورنو قرهباغ په سیمه کې جګړه شوې ده. د ازربایجان چارواکو ویلي دي چې په جګړې کې 12 عسکر وژل شوي دي. د ارمنستان چارواکو بیا ویلي دي چې دوی 13 عسکر وژل شوي دي. او نن به د کرکټ د شلاوریز نړیوال جام فاینل د ویست انډیز او انګلستان ترمنځ وسی. دغه لوبه به د افغانستان په وخت د مازدیګر په 6 بجو پیل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
نن په شرنه کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 3 درجه اټکل شوې ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په میمنه کې د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 10 درجه اټکل شوې ده. په تیرنکو کې د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 9 درجه اټکل شوې ده. په زرنج کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 9 درجه اټکل شوې ده. په برک کې د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 9 درجه. په میدان ښار کې تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2 درجه. په خوست کې د تودوخې لوړه درجه شل او ټیټې یولس درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې. محترم اوریدونکو، زموږ دوهمه نیم ساعته پښتو خپرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو درې خپرونه شروع کیږي. موږ به د افغانستان په وخت د ماښام په اوو بجو له ماښامنۍ خپرونې صدر شو. تاسو کولی شئ زموږ د خپرونې په انټرنیټ کې په دې پته واورئ: voa.pashto.com. ورځ مو په خیر. د خدای په امان.